درنو دوستانو ستړي مشه ده ساده لري په یو بل خبرونه کې مهر کله کو زه اجمالاند مو په تخنیکی برخه کې سره امیر احمد صاف همکاري کوي. د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړ شوی طرح کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند شرط په توګه وړاندې کړ. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن په دې اړه څرګندونه کړې دي. اخوا دا موري چې د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته تللي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي نتایجو په اړه رپورټونه لرو. نور مسایل به هم څېړو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. فرشته جلال زئی دراوړی.
افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط ایښی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی په پاکستان کې د هغه هیواد د پوځ له مشر سره ګوري او د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن کشمیر ته ورسید. پره خبر نو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن وویل چې د نن ورځې تر پایه پورې به د درملوک په نوم هغه شرکت چې دوی قرارداد سره کړی د بایومیټریک تصفیه سویو رایو پایلي ورته وسپاري. د افغانستان د خپلواک کمیسون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي مولانا عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر هغه وروسته به په ولایتونو کې د بایومیټریک شویو او د صندوقونو د رایو مقایسوي پروسه پیل سي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې بشپړ رپورت لرو. د افغانستان حکومت طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط ایښی دی. د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن ویلي مخکې تر دې چې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو په مذاکرو کې امتیاز ورکړي هغوی باید ثابته کړي چې پر خپلو وسلوالو کنټرول لري. حمدالله محب وویل وسلوال طالبان ویشل سوي دي.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي. دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضي عمده قومندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوي دي. شرط ګمارل شوی دی دا د سولې د ځنډولو مهدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړی شي. نو زمونږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی.
حمدالله محب د القاعده د تروریستي شبکې او طالبانو د ارتباط خبره هم وکړه. اسوسیټ پریس اژانس نن په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین په حواله لیکلي چې امریکا مذاکرو ته ستنسي او د موافقې نقش ولیدل سي اوربند کېدلای سي. خو اسوسیټ پریس نه دی ویلي چې شاهین دا خبرې د حمدالله محب د خبرو په خبرګون کې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړې استاذ زلمی خلزاد نن د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د پوځ له مشر سره ګوري او خبرې کوي. خلزاد له کابل اسلام آباد ته ولاړ او پرون یې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل. عمران خان له خلزاد سره په کتنه کې د افغانستان په جګړه کې پر ټولو شکل خو او ژغ کړی چې له تشدد لاس واخلي. د امریکا د بارونی چارو وزارت د چین د دې حرکت هرکلی کړی چې غواړي د افغانستان د چارواکو او طالبانو د کتنې کوربه شي. د امریکا د بارونی چارو وزارت دا وینا پرون د امریکا، چین، پاکستان او روسیه د کتنې په اړه په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. د بارونی چارو وزارت اعلامیه په مسکو کې د وروستۍ څلور اړخیزي غونډې په پایله کې خبره شوه. طالبانو تیره اونۍ تایید کړې وه چې د اکتوبر په 9 او 10 په پیکینګ کې غونډه ده. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د طالبانو یو استازی پیکینګ ته تللی دی. چین هم تر اوسه د دغې غونډې خبر نه دی تایید کړی خو ویلي دي چې د افغانانو په ملکیت د روغې جوړې د بهیر ملاتړ کوي. د چین د بارونی چارو وزارت ویان کینګ شوانګ نن په پیکینګ کې خبریالانو ته ویلي چې چین تیار دی چې د افغانستان د سولې پروسې ته زمینه برابره کړي او د ټولو خواوو خوښۍ ته د درناوي پر بنا د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکرو ملاتړ کوي. ورستۍ بار بین الافغاني خبرې د جولای په میاشت کې په دوحه کې شوې. د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن کشمیر ته ورسید. د هند پارلمان د روان میلادي کال د اگست په 15 پریکړه وکړه چې د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسوي. د هغه رئیس دا اول وار دی چې یو معتبر بهرنی پلاوی کشمیر ته تللی دی. د هند حکومت تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ځانګړي پلاوی د امریکا د کانګرس غړو او حتی بهرنیو خبریالانو ته اجازه نه ورکړي چې سیمې ته ورشي. د اروپا د پارلمان پلاوی د هندي کشمیر په پلازمینه سرینګر کې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کوي. د هند صدر اعظم ویلي دا سفر باید ورغلي پلاوی ته په سیمه کې د وضعیت په اړه واضح نظر ورکړي. د عراق په کربلا ښار کې په مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې بیګا څوار لسنه وژل سوي او تر 815 پته زیات زخمیان سوي دي. د عراق په بل ښار ناصریه کې ډاکترانو ویلي چې درې مظاهره چان چې هلته په نښتو کې زخمیان سوي ول بیګا په روغتون کې مړه سول. د اکتوبر له پیل راهیسې د عراق په لویو ښارونو کې خلک د بیکارۍ، د اداري فساد او ګرانۍ پر ضد مظاهرې کوي او د صدراعظم عادل عبدالمهدي حکومت په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورنوي. او په تاجکستان کې 200 زندانیان چې تېره اونۍ یې د عفو فرمان صادر شوی و له زندانه خوشې سول. په دې کې یو شمېر داسې وګړي هم شامل دي چې پر انټرنیټي سایټونو یې د افراطي نظریاتو ملاتړ کړی و او یا یې افراطي لیکنې لایک یا خوشې کړې وې. د شنبې او یکشنبې په ورځو د تاجکستان له زندانونو 115 شپېته ښځې چې شپېته تنو یې تر 13 کلونو کم عمر درلود خوشې سوې.
خبرنا مولا ساده رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضې
دا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دی چې وای د حکومت د سولې په اړه د جوړې شوې طرحې له مخې وسلوال طالبانو ته یو میاشتنی اوربند د شرط په توګه ایښودل شوی دی. په دې طرحه کې همدارنګه له پاکستان نه هم غوښتل شوي چې د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې تضمین دې ورکړي. په رپورټ سربیره مو دا پوښتنه د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي او کابل پوهنتون له استاد ودیر صافي څخه کړې چې آیا پاکستان دا تضمین ورکوي.
پاکستان هیڅ وخت دا تضمین نشي ورکولی چې هغه ولې چې په دې قانوني نه دي. پاکستان چې دا موږ روزلي، موږ درلېږلي، موږ جنګول، بس دې ستاپوو.
د خغلی صافی مرکب هم در واورو د بام واورې چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر اخره به در ملوک کمپنۍ بایومیټریک تصفیه شوي رایو پایلې کمیسون ته وسپاري. له دې سره به د رایو په شمیرلو او سپیناوي کې څه پرمختګ وشي په دې اړه یو رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر سیمې ته تللي دي. دا ګولې اچار او نیمه نړۍ پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. ازادي راډیو ته غوږ کیږي. د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړ شوی طرح کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند شرط په توګه وړاندې کړ. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دا تاوتریخوالي له کمیدو پرته امکان نه لري چې د سولې خبرې بریالۍ شي. د سولې په اړه د افغانستان د حکومت طرحه درې برخې او مادې لري چې له امریکا، وسلوالو طالبانو او ترخوایي له پاکستان سره خبرې پکې اساسي موضوعات دي. امید ظهیر مل په اړه رپورټ لري.
د سولې په اړه د افغان حکومت طرحه دا طرحه درې برخې او مادې لري چې پکې د سولې په اړه مذاکرات، اجماع او ښه حکومتولي شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي مذاکرات له امریکا او ناټو پیلېږي او پر طالبانو او پاکستان پای ته رسیږي. ښاغلی محب چې د سه شنبې په ورځې په کابل کې وي خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د افغان حکومت په طرحه کې له طالبانو پاکستان سره د اړیکو په اړه وضاحت غوښتل شوی.
دا یوازې افغانانو ته نه، اوس خو ټول دنیا ته په اثبات رسېدلې ده چې طالبان د پاکستان لاسپوچي دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي. که چیرته د افغانانو سره په میز کې نه، د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي. دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دین وروسته به د پاکستان سره څنګه.
د افغان حکومت د سولې په طرحه کې طالبانو سره یو میاشتنی اوربند د سولې مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط وړاندې شوی. په طرحه کې له پاکستان د هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په څیر د نورو ډلو د نه ملاتړ تضمین ورکړي او که پاکستان دا کار ونه کړي د سولې په اړه هر ډول خبرې بې پایلې دي. د سولې په اړه د افغانستان د حکومت په طرحه کې سیمه ییز او نړیواله اجماع مهمه ګڼل شوی، خو په کور دننه ښې حکومتولۍ ته هم اشاره شوې چې د حکومت له مخالفو وسلوالو سربیره د جګړې نور ابعاد هم روښانه کړي. خو آیا وسلوال طالبان او پاکستان له یو او بل سره د اړیکو وضاحت او له تاوتریخوالي د لاس اخیستو تضمین ورکولی شي؟ د سیاسي چارو شنونکی ودیر صافی په دې اړه وایي دواړه لوري هیڅ وخت وضاحت او تضمین ورکولو ته چمتو نه دي.
طالبان خو دغه وسل وایي چې موږ د پاکستان هیڅ نه اخلو، ما دوستان هم دي، همدغه ته یو فامیل هم دي، تاکي پخواني مجاهدین هم همدلته وایي نو ته پاکستان هیڅ وخت دا تضمین نشي ورکولی چې هغه ول چې په دې قانع نه دي پاکستان چې دا موږ روزلي موږ درلېږلي موږ جنګول بس دې سټاپوو.
طالبانو د افغانستان د سولې د طرحې په اړه خپل دریځ نه دی اعلان کړی. د افغانستان حکومت داسې مهال د سولې په اړه طرحه وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي دي. ښاغلي خلیلزاد پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم لیدلي. د عمران خان د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغان سولې په برخه کې د خپلې پوره همکارۍ ډاډ ورکړی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په خاطر باید ټولې خواوې عملي ګامونه پورته کړي. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو د هلو ځلو له ملاتړ سربیره د چین په پیکینګ کې د بین الافغاني غونډې له جوړېدو هرکلی کړی دی. امید زهیرمال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د افغان حکومت د سولې د ومادهیز پلان په اړه معلومات ورکړل. په دې پلان کې طالبان او پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه ویل شوی چې پاکستان باید افغان حکومت ته تضمین ورکړي چې نور د افغانستان په جګړه کې مداخله نه کوي. د طالبانو په اړه ویل شوی چې یاد ډله هم باید افغانانو ته وضاحت ورکړي چې نور له پاکستان سره اړیکې نه ساتي. په دې پلان کې دغه شان افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو اغیزمن رول باندې هم ټینګار شوی. سما بل همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو شنونکو او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی پوښتلی دی او په سر کې د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د حکومت د پلان په تړاو د نوموړي نظر غوښتي.
طالبانو سره لومړی خو که رښتیا د سولې زموږ د خلکو سره او حکومت سره غواړي او بین الافغاني خبرو کې حقیقي سوله کړه او با عزت سولا دوی باید چه اوربند تا غاله کی دی چه اوربندو کی او کده سه وایو چه دی وایی منگ دی خواه اوربند های آم و تام و منگ که با کم گروپی چه ده سر یوزه شوه جنگی گی نو دوی دی خپل پلان دی راتگ او دی سول معلومه کی نهایی کی او جگره با بیا نام ده طالبان جنگی دوی خوبم جنگی جنگیالی لری خوی دوی پا امر با جنگی گی نه اگه یاو تعداد جنگی گی ایدوی امر نمانی یا سولا نمانی نو دهی چه بیا رای شی دلتا ده پا اردو ده افغانستان که داخل شی او که وصف پا هر زای که طالبان دی قمامه قمانده ده دولتی ده زن تسلیم کی و اسکر شی و پا زد ده دایش و خپل نور و طالبان و شدهی سرا یاو زایشی و جنگی گی ده نظامی لیازا ده غیلا را ده بلا لارا نلری.
ښاغلی مهیب د سولې په دغه پلان کې دې موضوع ته اشاره وکړه چې پاکستان سره د سولې خبرې هغه وخت ممکن دي چې پاکستان یو تضمین وړاندې کړي چې نور به د افغانستان په جنگ کې ښکیل نه وي او د طالبانو په شمول به جنگي ډلې حمایت به نه کوي او طالبان هم باید دا وضاحت ورکړي د افغانستان ولس ته چې دوی نور په پاکستان سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. فکر کوي دا څومره ممکنه ده؟
طالبان خو دغه وسل وایي چې موږ د پاکستان هیڅ نه اخلو، ما دوستان هم دي، همدغه ته یو فامیل هم دي، تاکي پخواني مجاهدین هم همدلته وایي نو ته پاکستان هیڅ وخت دا تضمین نه شي ورکولی چې هغه ول چې په دې قانع نه دي پاکستان چې دا موږ روزلي موږ درلېږلي موږ جنګول بس دې سټاپوو. نو که هغه دا تضمین ورکړي معنا یې دا ده چې موږ طرف او ټول جنجال اعتراف کوي چې دا د پاکستان په غاړه و تر اوسه پورې او دا کار نه شي کېدلی.
یوه بله پوښتنه ښاغلی صفی چې هغه هم ښاغلی مهیب ورته اشاره درلوده، هغه ویل چې د افغانستان د سولې په موضوع کې سیمه ډېره مهمه ده، د سیمې د هیوادونو توافق، ځکه چې ده ویل چې پرته له دې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې رضایت ولري
نظر وي اوس دا خبره کوي. دا خو پخوا ویلي دي چې دا ټوله دنیا هم تا سره وي چې ته خپل ملت د تا سره نه وي خپل طالبان راضي نه شي او ګاونډي کې په دې ریجنل اجماع منطقوي من سره نشي منطقوي اجماع خو یې همدغه ده چې اول نږدې همسایګان دي دا پنځشپږ مملکته او بیا ورپسې ماسکو دی ورپسې ډیلي دی ورپسې بیجنګ دی دا هم په دې سیمه کې راځي او هغوی په انټرنیشنل کې هم راځي. واضح خبره ده چې تا د کور کې دننه لاس ولري د دښمن سره، هغه هم په ګاونډي سره، چې هیڅ وخت سه کور آرام نه پاتې کېدلی. دا د مهم خبره نه ده، دا د ټولو افغانانو خبره ده، ټولو سیاسینو ویلي دي، مونږ ټولو ویلي دي. اما دولت د افغانستان د دې جوګه نه شو چې پاکستان سره سمه ډیپلوماسي وکړي او سمې لارې ته راولي او خپله موضوع حل.
د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکو د کابل د پانتون له استاد پوهاند ودیر صافی سره مرکه اوریده. بلخوا عمران خان ویلي چې د سولې د مخالفو بیانونو او هڅو مخه باید ونیول شي. د پاکستان صدر اعظم د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې یو ځل بیا د افغان سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړی او د سولې په وړاندې د پرتو ستونزو پر لرې کولو یې ټینګار کړی دی. تر کابل وروسته زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی و، څو دغلته له پاکستانیو چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر درېدلي بهیر سربیره په یو لړ مسلو خبرې وکړي. دا پاکستان د صدر اعظم دفتر په ویلامې کې وایي چې زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر د په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی او له نورو چارواکو سره به مګولي. دغه ورسپانه دغه اعلامیه د پاکستان وبخی د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د اعلامیې پر بنسټ عمران خان زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینی همکارۍ ډاډ ورکړی دی. اعلامیې کې راغلی صدر اعظم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د تشدد د کموالي لپاره باید ټولې خواوې عملي ګامونه پورته کړي. همداشان د ځینو کړیو لخوا د هغو منفي بیانونو او هڅو مخه ونیول شي چې د عمران خان په وینا تر دې دمه د شوي پرمختګ مخه نیسي. عمران خان همداشان یو ځل بیا ټینګار کړی چې باثبات افغانستان د سوله ایز پاکستان لپاره مهم دی او په خبره پاکستان چمتو دی چې سی پتوان او ممکن وي د شریک مسولیت له مخې د سولې د شر هوکړې بشپړېدو لپاره یې ترسره کړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دا د ازادي رادیو ده. اوس هم د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي پایلو مسله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر اخره به د درملو کمپنۍ بایومیټریک تصفیه شوي رایو پایلې کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون غړي مولانا عبدالله خبریالانو ته وویل هغې وروسته به په ولایتونو کې د بایومیټریک شو او صندوقونو د رایو پرتلیزه پروسه پیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونه دا اقدام ستایه وایي چې په ټاکل شوي وخت سره به د پایلو سپارل د کمیسیون په کارونو کې چټکوالی رامنځته کړي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټاکل سوی چې د رملو کمپنۍ نن د بایومیټریک تصفیه شو یو رایو پایلې کمیسیون ته وسپاري. د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
نتیجه تصفیه آرای بایومیټریکی قرار مکاتب
هغه وای د هغه مکتوب په اساس چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د رملو کمپنۍ ترمنځ تبادله سوی د بایومیټریک رایو د تصفیه نتیجه د نن ورځې تر پایه باید کمیسیون ته وسپاري. له هغې وروسته د ولایتونو ولسوالیو مرکزونو محلونو د تصفیه او پرنٹ کارونه پیلېږي. خغلی عبدالله دغه شان وویل چې د صندوقونو او د بایومیټریک شو یو رایې د پرتلیزې پروسې لپاره 120 کسان روزل سوي چې ژر به ولایتونو ته ولېږل سي او خپل کار به پیل کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې د درملو کمپنۍ له لوري په خپل وخت د رایو د پایلو سپارل د کمیسیون په کارونو کې سرعت راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې په دې سره کمیسیون جوګه کیږي چې د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی ونیسي.
بېره شکه چې دا کمیسیون ته دا ظرفیت او توانایي ورکوي چې دوی زړه زره د تفتیش او بیا د شمیرنې بهیر پیل کړي او کله چې دغه بهیر پیل شي خامخا پکې مستقیما کمیسیون ته دا توانایي ورکوي چې دوی لومړني پایلو د اعلان لپاره آمادګي او چمتووب ونیسي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول ټاکل سوی و چې د دغو انتخاباتو لومړني پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه کړای چې له ټاکل شوي محل ویش سره سم د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون د نوي محل ویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 23مه او وروستۍ د قوس په 15مه نیټه اعلان شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
کابل کې پولیس وایي کابل ښار کې تر ډیره جنایي جرمونه د تور خښو او بیاسنادو موټرو نه په ګټه کیږي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي پولیس د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د غیر قانوني وسایطو په راټولولو بوخت او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریان وایي د قتلونو، وسلوالو، غلاو په ګډون جنایي جرمونو یې ژوند تریخ کړی. جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د کابل پولیس وایي د بیا اسناد او د تورو خښو لرونکو موټرو تګ راتګ د ښار کې د جنایي جرمونو ګراف لوړ کړی دی. د کابل د پولیس وایان فردوس فرامرز مني چې ډېری جرمونه د دې ډول موټرو په وسیله کېږي، خو پولیس د دې موټرو د خښو په پاکولو او راټولولو بوخت دي. ښاغلي فرامرز د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د میزان په میاشت کې د لسګونو موټرو تورې خښې پاکې او سلګونه غیر قانوني موټر سایکل نیول شوي دي. دوای طبیعي ده چې یو موټر اسناد ونه لري او خخي هم توري وي، بیا په غیر قانوني توګه تګ راتګ وکړي، د شک پرته چې په جرایمو کې ورنګټ اخیستل کیږي. موږ یوازې د میزان په میاشت کې درې او بیا بیا اسناد موټر راټول کړي. د ډیری نقلیه وسایطو خخي چې توري وي سپینې شوي او همدا ډول موږ شپک سو زیات بیا اسناد موټر سایکلونه راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر مسعود اندرابي د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل ډېری جرمونه د تورې خښو لرونکو بیا اسناد موټرو په وسیله کېږي چې باید مخه یې ونیول شي. خو خلک بیا وایي ډېری دا ډول موټر د دولتي چارواکو او یا هم زورواکو دي او یا چلوونکي له دې ګروپونو سره اړیکې لري. بلخوا کابل ښاریان وایي قتل، اختطاف او وسلوالو غلاو تر پوزې راوستي. له دې ډلې محمد اجمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې ترې وسوال غلو د 3500 افغانیو موټر په زور واخیست او د یې هم په چاقو ټپی کړ.
ډیر کم ټایم کې، کم وخت کې هو غږونه مې وکړ، دغه خلکو ته مسلمانانو موټر رانه وتښتو، هغو ویلې چې ځان ورسوه او زه یې تلاړ سه، پوستې تلاړ سه، قومندانۍ ته ورسه، دو چاقو په دې ورانه کې ولګېدم.
عبدالولي چې په کابل ښار کې اوسېږي دی هم په تیرو څو ورځو کې د وسلوالو غلاو او آن د وژنو شاهد دی. د افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي څو د هغه په خبره خلک آرامه ژوند وکړي. جنایي جرمونه لکه قتل، اختطاف، د وسلوالو غلو فعالیت او ترهګریزې پیښې هغه څه دي چې کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. خلک وایي امنیتي ځواکونو د دې ډول جرمونو د مخنیوي لپاره په ځلونو ژمنې کړي خو تر اوسه یې په بشپړ ډول پایله نه ده ورکړې.
د سیمې او نړۍ مسایلو ته ځو. د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورغلي. سرینګر ته د دغه پلاوي له رسیدو سره سم د دې ښار په څو ځایونو کې کوچنۍ مظاهرې وشوې چې امنیتي ځواکونو یې د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار واخیست. د لاغ مال رئیس چې د هند حکومت له کشمیر څخه ځانګړی کورواکي اخیستې او په سیمه کې یې سخت مقررات وضع کړي، لومړی ځل دی چې نوي ډیلي دې سیمې ته د یو بهرني عاید ته ورتلو اجازه ورکوي. نوریاس نوري په اړه تفصیل لري.
د اروپا د پارلمان د غړو یو پلاوی نن د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورسید. دا د سیمې ته د یو بهرني پلاوی لومړی سفر دی چې نوی ډیلی ورته اجازه ورکوي. د هند حکومت له شاوخوا درې میاشتو راهیسې له هغه مهاله چې د کشمیر د کورواکۍ ځانګړی موقف یې بیرته ترې اخیستی په سیمه کې سخت مقررات وضع کړي وو. له ګرز بندیز نه نیولې په تر لویو غونډو او ټولنیزو شبکو باندې محدودیتونه وضع کړي وو چې په دې وروستیو کې دغه وضعیت یو څه نرم کړی دی. نوی ډیلی د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو د امریکا د کانګرس غړو او بهرنیو خبرالانو ته سیمې ته د ورتګ اجازه نه ورکړې. د اروپا د پارلمان دغه غړي به په سرینګر کې د حکومت او پوځ له چارواکو سره وګوري. دغو غړو ویلي چې دا سفر غیر رسمي دی او هغه په انفرادي توګه سرته رسوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې سیمې ته د اروپایي پارلمان د غړو ته رسېدو مخکې د سرینګر ښار په شاوخوا څلوېښتو ځایونو کې کوچنۍ مظاهرې وشوې. د پولیسو یو افسر او عیني شاهدانو د اژانس ته وویل چې د دغو مظاهرو د تیتو پرک کولو لپاره امنیتي ځواکونو اوښکی بهونکی ګاز استعمال کړ. د اروپایي پارلمان شاوخوا شل غړي نن غرمه مهال سرینګر ته ورسېد، هغه ښار ته چې په ډیرو سړکونو کې تر اوسه ډبر لیدل کېږي، هټۍ تړلې او د سړکونو په خوا کې ګرځنده پلورونکي نه ښکاري. دغه پلاوی پرون په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. د هغه له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له سرینګر څخه دغه کتنه به دې پلاوی ته د سیمې یو روښانه تصویر ورکړي چې هلته څه تیریږي او په دې سیمه کې د حکومت لومړیتوبونه څه دي. د اروپا د پارلمان دغه غړي له سرینګر څخه داسې مهال لیدنه کوي چې ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم له کشمیر څخه لیدنه وکړي. سیمې ته د اروپا د پارلمان د غړو د سفر په غبرګون کې د کشمیر پخوانی اعلی وزیر محبوبه مفتي ویلي دا هیله منه ده چې دغه سفر د دې څرګندونه وکړي چې په کشمیر کې هغه سخت مقررات چې د هند حکومت لګولي وو او له نورې نړۍ سره یې د دې سیمې ارتباط شلولی وو لرې شوي دي. کشمیر چې د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ له 1940 کال راهیسې و تر ټولو لانجمنه مسله ده. دواړو هیوادونو تر اوسه په خپلو کې درې جګړې کړې چې دوی د کشمیر پر سر وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. د امریکا متحده ایالاتو یو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هغه عملیاتو کې چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي پکې ووژل شو، دوه نور کسان نیول شوي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو د لیډر سیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د نیول شویو کسانو نمونه ونښودل. نوموړي د دوشنبه پر ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وویل چې دا دوه کسان د دوی په توقیف کې دي. مارک میلی د دې دوه کسانو هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا نه کړې. د میلی په خبره دا کسان په هغو عملیاتو کې نیول شوي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې مشر البغدادي ووژل شو. د وی امریکایي ځواکونو البغدادي داسې مهال چې په یوه تونل کې پټ شوی و وموند. عملیاتي ځواکونه البغدادي ته ورنږدې سول او عملیات هغه مهال پای ته ورسېدل چې البغدادي خپل انتحاري واسکټ والوزاوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د دې انتحاري واسکټ په چاودلو سره البغدادي او د هغه درې ماشومان ووژل سول. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره له دې چې داعش وسلوال د الهام بخښونکي مشر څخه بې برخې سول، خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
Baghdadi's death will not rid the world of terrorism or end the ongoing conflict in Syria.
دوی وایي البغدادي مرینه به نړۍ له تشدد خلاص نه کړي او نه به په سوریه کې جګړه ختمه شي، خو یقینا هغه کسانو ته پیغام رسوي چې د امریکا اعظم تر پښتنې لاندې راولي او هغه ویراچونکو ته چې فکر کوي پټه دایسي خبرداري ورکوي. د اسپر په خبره د البغدادي د وژل کېدو عملیات د شنبه په ورځ ترسره شول. نوموړي زیاته کړه امریکایي ځواکونه به په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې سي څو اسلامي دولت ډله پرې نږدي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو مهمې زیرمې لاسته ورسي. د امریکا دفاع وزیر وویل د هرې هغې ډلې پر وړاندې به له سخت پوځي ځواکه کار واخلي چې د دغو زیرمو امنیت وګواښي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر وړاندې عملیاتو کې هیڅ امریکایي سرتیری ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا ولسمشر البغدادي یو بایلونکی او کمزوری وباله.
ستاسو له پیغامونو
د یارات ماجورو د شرک سر د کمپس کې غږیږم او پرون غوړ مورز مرته سروې راوتلې ده. د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقه کې دی په شرک سر د ریګریشن کې نسبا کورونا ورسکي پریښول نسبا کورونا سروې کړې دي او دوی وایي دا جایان دي جایان کې دوی اوته په ماجر آباد او په کادستان کې ټول سروې کړ مرته چراله پر مر باندې د جایانو نوم یې شه دی او هغه اگر د جای خلک سروې کړې دي مر سره دا ژلم دا خلک کوي او که زموږ دا غوري زموږ دا مشکل دی حال کې خیال نه کې دا خلک د غټ تفصیلي اثر او د غټ حالات سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د لوی لوګر نه خبرې کوم. د مالو دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دادو میاسو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خور او غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري، بیکار دي، کار نهسته، بس وړ وړم هم جکل په بدی باندې باید بيخي په وړو باندې ټیکس و نه خستل شي او تجارم باید دومره ګټه وکړي چې انصاف ولا ګټه وکړي نه دی انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مخاطب کومه کې له خور او خلک د سبا او د بیګان لري بس ورور په یو بوجي کې 200 روپیا فرق کړای ده په دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت تناوی دولسوالۍ څخه خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سراباد برانډو علاقه کې اډانه مکتب دی چې دا ولې موږ ته نه جوړې دا راته جوړ شي او دا کوپراتیک ته لار ته لسوالۍ پورې بعد دا د شګه چې وشي ځینې موږ نه راوتای چې نه شي کېدای ستاسې خراب لار دي. نو کومه ولسمشر ته یا مستر ځا کوم د امنیت خبره چې خبرې ډېر مننه د خدای په امان وسلام. ازادي راډیو هلمند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شو زموږه غلازادې رادیو ناوړی وخت څلور نیمه بجې کیدونکې دی. یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشته جلال زی اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به د درملوک په نوم جرمنی شرکت دوی ته د هغو رایو حساب ورکړي چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس اچول سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي محمد عبدالله نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې تر هغه وروسته به د افغانستان په ولایتونو کې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د اچول سویو رایو او د تصفیه پروسه پیل شي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن په کابل کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو خبرې وکړې او استوالو طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط کړو چې ثابته کړي چې هغوی خپلواک دي او په یوه خوله او یوه لاس دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وویل استوال طالبان ویشل سوي دي، یو شمېر قمندانان یې د داعش سره یو ځای سوي دي او د القاعده له تروریستي شبکې سره د هغوی د تړاو خبره یې هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین هرکلی وکړ چې غواړي د افغانستان د چارواکو او طالبانو د مخامخ کتنې کوربه شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسما په دې اړه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند کینګ شوانګ نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې چین د ټولو خواوو خوش ته د درناوي پر بنا د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکرو ملاتړ کوي. د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن لانجمن کشمیر ته ورسید. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې دا سفر باید ورغلی پلاوی ته په سیمه کې د وضعیت په اړه د واضح معلوماتو د راغونډولو موقع ورکړي. د هند پارلمان د روان کال د اګست په 15مه پریکړه وکړه چې د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسوي. له هغه راهیسې په دې سیمه کې کړکېچ روان دی. او د عراق په پلازمینه بغداد کې او د دغه هیواد په ځینې لویو ښارونو کې پرون بیا هم د حکومت پر ضد مظاهرې وسوې. د عراق په کربلا ښار کې پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې بیګا څوارلس تنه وژل سوي او تر 1015 زیات خلک زخمیان دي. د اکتوبر د میاشتې له پیل راهیسې د عراق په لویو ښارونو کې خلک د بیکارۍ، د اداري فساد او د هغه هیواد د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد مظاهرې کوي.
دوستانو اوس هم زو کابل ته ناجیه صفایی څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د چاینا اوپن په سیالیو کې ګډون کوي. د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي محمد بشیر ترکینن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبې اته ورځې وروسته په چین کې پیلېږي.
دا ډېر بارزش لوبه ده او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم دوه اونګه د جنکیانو لوبغاړه ده او څلور د ذکور. انشاءالله چې شپږ نفره موږ د ملي ټیم د تکواندو ملي ټیم لوبغاړه په دغه مسابقات کې ګډون کوي او افغانستان لپاره مبارزه کوي.
نوموړي وویل چې په دغه لوبو کې د څه باندې 500 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د تکواندو هر هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې د سرو زرو میډال وګټه د توکیو اولمپیک 2020 کال لوبو ته لاره پیدا کوي. د کابل تنجونو د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په پیل شویو لوبو کې نن کابل کلب له استقلال او عدالت له سنکر لوبډلې سره لوبیږي. دغه لوبې د کابل د فوټبال په لوبغالي کې روانې دي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل
مسابقات از دو هفته قبل آغاز شده بود، بین 8 تیم به شکل لیگ 3 نومبر ختم میشه.
نوموړي وویل چې ګټونکي لوبډلې ته جایزې او ستاینلیکونه هم په پام کې نیول شوي دي. او پاکستانی کرکټ لوبډله د تمریناتو لپاره استرالیا ته رسیدلې ده. ټاکل شوې چې پاکستانی لوبډله د نومبر په 3 نیټه له کوربا استرالیا لپاره د شل اوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. دواړه لوبډلې درې شل اوریزي او دوه ټیسټ لوبې لري. تر دې وړاندې استرالیا د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه سریلانکا ته په شل اوریزو سیالیو کې تاریخي مات ورکړه.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو نیمه نړۍ پروګرام را وړاندې کیږي. ورپسې د ګوړې اچار مهیروي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
آیا پوهیږئ چې ولې ډېری نارینه سره لدی چې په ټولنه کې د ښځو او نجونو د فعالیتونو په ترسره کولو خوښ وي خو د خپل کور ښځې بیا دا ډول فعالیتونو ته نه پرېږدي دغه نارینه په کوم دلیل د لور خور او خزی د زده کړو او پټولنه کې د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي په داسې حال کې چې له کوره بیرون د نورو خزو لپاره زده کړې او پټولنه کې د فعالیتونو یادونه کوي او اړتیا بولي دغه ډول خزی څنګه وکولی شي د کورنیو د دې ډول نارینه و پښتون کې زده کړې روغتیا کار او فعالیتونه ترسره کړي د دې اونۍ د نیمې نړۍ په خپرونه کې مو همکاري تمنا واحدي په همدې موضوع خبرې اترې کړي چې د خپرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو خو راځي چې اوس راپور واورو
په افغانستان کې داسې ډیری فعالیا او پرمختللي خزشته چې د ستونزو او خنډونو پښتون کې ځانونه په بیلابیلو لکه ټولنیزو سیاسي کلتوري او اقتصادي برخو کې د بریالیتوبونو پوړیو ته رسولي په دې برخه کې له فعالیتونو سره د همدغو ښځو مینه او د کورنۍ د نارینه و غړو ملاتړ مهم لیدل کیږي خو موږ د هغو ښځو او نجونو په اړه خبرې کوو چې نارینه یې له ورایه د بیرونیو ښځو د زده کړو او فعالیتونو یادونه کوي خو د خپل کور ښځې او نجونې یې بیا د کوټې څلور کونجه دیوالو ته کینولي او د زده کړو کار او فعالیتونو حق یې ورڅخه اخیستی دی مرسل چې د همداسې یوې کورنۍ غړې ده د خپلې کورنۍ د نارینه وو د نظریې په اړه وایي چې د کور نارینه یې یوازې بیرونی ښځې د زده کړو مستحق ګڼي په داسې حال کې چې د خپل کور ښځو ته وایي چې تاسو اړتیا نه لرئ چې زده کړې وکړئ
ما تر پنځم ټولګي پورې درس ویلی بل له پنځم سم نه زه پرې نه خوښدم چې زه درس وایمه زما مور پلار علاقه نه لري زه ما پرېږدي مکتب ته خلق خبرې کوي نو دې په خاطر مکتب نه وباسي مونږ چې مریضان شو مونږ نارینه ډاکټر ته نه پرېږدي زمونږ په منطقه کې ښځینه ډاکترانې نشته ما چې کله درس ته نه پرېږدي بل نه پرېږدي نو په کلي کې به ښځینه ډاکترانې له کومه شي ښځې باید پرېږدي چې درس وایي دغه مرداره مفکوره چې د سړو سره ده نو دا باید له منځه لاړ شي
مرسال د ښوونځي د دورې د یوې ټولګیوالې کیسه کوي چې له واده وروسته یې خاوند د کوټو څلور دیوالو ته کېنوله که څه هم خاوند یې یو باسواده او روشن فکره سړی و
زما یو ملګری و درس وویل کله چې هغه واده شوه نو میړه یې پرې نه غوښتله په واخلي په دې خاطر هغه ډېره جیګرخونه وه نو دا خو ښه کار نه ده چې اول خلک مکتب ته نه پرېږدي بیا چې مکتب په زور ووایي بیا نو وظیفو ته نه پرېږدي
نصیر احمد د کابل ښار اوسیدونکی دی هغه د ښځو او نجونو زده کړې کار او پرمختګ اغېزناکه بولي خو وایي چې خپلې خور لور او ښځې ته به د زده کړو او کار اجازه ورنه کړي ځکه په خبره یې د ښځو زده کړې او کار کول د دوی لپاره شرم ښکاري
باید کورو کې کېني خپل کارونه وکړي د خسرخېل او د خپل د کور د مور او پلار کور درس باید ونه وایي کارو بازار ته ونه وځي بېغمه ما ته خپل کور زندگی خپل یو ماشین وکړي شرایط ډېر خراب ده دا و خلکو اعتبار نشته دا و کارو بازار کې ډېر وضعیت خراب ده خلک خبرې کوي پسې
ویل کېږي چې د ښځو او نجونو د کار په ټولنه کې د هغوی د حضور او زده کړو په اړه د ځینو نارینه وو تکراري شعارونه او خبرې په ظاهري شکل ښایي په اورېدونکو یا لیدونکو کې سزای ونیسي خو په عمل کې هم دا ډول نارینه دي چې د خپلې کورنۍ د ښځو په حقونو په لوی لاس په خک دي او خوله یې ور پټوي په همدې اړه یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې خپور شي خبرې لري
درس په ما اولس پورې ویلی دوه لسم امتحان ورکړی دی کار زړه مې کېږي خو نه مې پرېږدي کاسېلم غواړم چې ادامه ورکړم غواړم چې ته ووایم خو اجازه نه لرم دوی چې کوم دلیل وایي که نه هغه دلیل نه شي کېدی ښځه خرابه ده او خلک خرابې دي خلک خو تاسو وایي که نه خو تو چې مه کوه بل مه پرېږده که نه چې ته کوي خو هغوی هم کوي تو چې ژوندی یم زه غواړم چې درس ووایم تعلیم وکړم که وظیفه ونه کړم خپل ماشومان خو یو څه شی زده کړم که نه اوس زه ښځه یم که نه چې تعلیم مکړ قید او بی سواد یم اعصاب می خرابی د اعصاب دواگان خروم دغه خپل ماشومان و هم دا ټول د یو نفر د لاسه د یو نفر د ګمان د لاسه چاغه شک کی ګمان کی چې کدا لارشي وزي خدا به کوم غلط کارو کی ولی ز کور کې ناسه ما غلط کانه شو کولای خو نه کوم کنه کو کوم بیرون کم کوم کور کم کو کومه خزه چې خرابې کنه هغه د دین سړی د لاسه د خپل قید ای او د خلق نه استفادې
خو د نارینه او پومنس کې داسې همشته چې په کورانه کې د خوځو شری او قانوني حقونو د ارزښت په اړه پوهیږي او هغه د زدکړو دوام او کار ته پریږدي. مجیب الله له همدغه نارینه و لډلې دی. هغه وایي
دا ډیر ښه کار دی چې میرمنې زده کړې او کار وکړي. زما دوه خویندې اوس هم درس وایي. دا د زده کړو زمینه ما خپله خویندو ته برابره کړه تر څو هغوی درس ووایي. ما کولی شو چې هغوی منع کړم، درس ویلو ته اجازه ورنه کړم، خو ما دا کار ونه کړ. ما د هغوی د درس ویلو لپاره خپله ښوونځی پرېښود تر څو هغوی زده کړې وکړي او یو روښانه راتلونکی ولري. زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده، ځکه خو وروسته له اوو کلو چې اقتصاد مې ښه شو اوس زه هم ښوونځي تزما او پاتې درسونه می وایم.
داسې خزې هم شته چې د خپل کور نارینه وته د کار او زده کړو د دوام په موخه منطقي دلایلو سره قناعت ورکړي او هغوی یې پوه کړي چې د انساني او اسلامي ارزښتونو ساتلو سره خزې کولای شي چې د خپلې کورنۍ او ټولنې نورو ښځو سره په اغېزناکه توګه مرسته وکړي. فرشته چې د یوې دولتي ادارې کارمنده ده، هغه وایي چې په سختیو میدان ته راوتلې او ډېرې ستونزې او خنډونه یې ګاللې.
کار کوم بچو ته مې ډوډۍ ویسم او میړه مې شاید څه وایي ده ښځه باندې هر امالت را که ما درس ویلی نه وای زه به امتیاج محتاج وم څوک پیدا چې زه به کنه کیږم.
د کورنۍ ډیره نارینه ولې د بیرون خزو لپاره زده کړې او کار مهم ګڼي، خو د خپل کور د خزو د زده کړو کار او ټولنې کې د فعالیتونو مخه یې نیسي. چې په حقله یې ډاکټره کریمه مایار د عامې روغتیا وزارت کارکونکي او مدني فعاله وایي. کی موږ ته په سر کې وایي چې ولې کورنۍ د ښځو د نجونو د زده کړې او د کار مخه نیسي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې ټول کورنۍ یو شان نه دي.
بله،
یعنی بعضي کورنۍ دغه تعصبونه لري چې فرزند خپل لور مکتب ته نه پرېږدي او بیا کله چې مکتب ته پرېږدي بیا ته دولسم صنف پورې دوی زده کړې وکړي او بیا پس هغې نه دوی کار ته نه پرېږدي. ولې یو شی چې دي چې په اطراف کې مو هم لیدلی دي، مثلا موږ ته ډېرې خویندې قصې کوي، هغه دا دي چې دیني زده کړې په هر ځای کې چې وي هغه شته دي، هغه دقې به ما نه څوک نه کوي. مکتب ته لږ څه نه څه مشکلات په ولایتو کې یا په اطراف کې. یو شی چې دي یعنی نارینه اکثره دا فکر کوي چې فرزان ښځه د دې لپاره ده چې سالم اولاد بروزي په خپله په کور کې باید وي، نو ضرور نه دي چې دی بیرون د کور نه په دفتر او د ځای کې کار وکړي. دی وایي چې خپل ماشوم د سم بروزي ښه بروزي په کور کې د کینی او د خپل خاوند او مثلا د خپل د کورنۍ د اعضا او خدمت وکړي او بس خلاص. دغه یو غدي ته دی
ښځینه څومره نقش لري دغه په قناعت ورکولو کې؟
فکر کوم دا ازادي به د پلار په کور کې لږ زیاته وي. دې په خاطر باندې چې جنۍ کولی شي فرزند خپل پلار ته، ورور ته، مثلا کاکا ته یا نور ته قناعت ورکړي چې پلار زه غواړم چې فرزند د مانه یو تحصیل کرده ښځه جوړه شي، مثلا زه غواړم چې ډاکټره شم، زه غواړم چې معلمه شم. ولی د دې قناعت ورکول بیا د خسرګنۍ په کور کې دا لږ سخته خبره ده او مشکله خبره ده. په دې په خاطر باندې چې هغه یو بل محاول وي، نو هغې ته قناعت ورکول لږ څه مشکل به وي. ولی هغه هم په یوه صورت کې زه اسانه ګڼم که چیرې د ژوند خاوند یې ورسره، یعنی ملګری ورسره همرازه وي، هغه کولی شي د سپورت ورکړي یا مثلا کومک ورسره وکړي، هغه به څه مشکل نه وي. خو ولې که تحصیل په باندې وکړي هغه کورنۍ هرومرو باید هغه وظیفې ته پرېږدي او هغې ته یو امید ټولو پیدا کړی دی چې د هغې نه به یوه ښه ښځه جوړېږي. نو که چیرې هغه د فرزند یو ډاکټره که تحصیل وکړي، یعنی دولس کاله مکتب ووایي، بیا اوه کاله دی فاکلته ووایي، فرزند څلور کاله بیا هم تخصص واخلي او بیا په اخر کې هغه په کور کې کینوي، دا خو سخت ظلم دی. یعنې دا ظلم باید هیڅوک د کورنۍ د غړي څه ونه کړي. که څه د پلار په کور کې وي او څه د خسر په کور کې وي، هغه باید پرېږدي چې خپله وظیفه اجرا کړي. هغه کورنۍ چې تحصیل کرده ښځه په کور کې ولري یا تحصیل کرده جری په کور کې ولري، هغه د آینده د یوه تحصیل کرده طبقې مور ده، هغه ښه بچیان روزلی شي. دې په خاطر باندې چې د هغې ذهن ډېر روښانه دی.
داسې حال کې زموږ په هیواد کې د ښځو زده کړو کار او په ټولنه کې د هغوی فعالیتونو ته سخته اړتیا لیدل کیږي، خو کلونه کیږي چې زموږ د ټولنې ښځې له دې شرعي او قانوني حقونو څخه بې برخې پاتې شوي او د پرمختګ مخه یې نیول کیږي. د همدې موضوع په اړه مې همکارې تمنا واحدي یوه ډرامه لیکلې او چمتو کړې چې په ګډه یې اورو.
کریمه
جان پویگی هغه خلک نن بیا قرض پسې راغلی و که رښتیا ووایم نو همکارانو ته مې هم ډېر کم راغلم
رښتیا هم چې دا څو کاله د دې قرضدارۍ له لاسه سخت ځورېږو نن مې خورلنه سرایه راغلې وه ما ورته د خپلې قرضدارۍ او مشکلاتو ویلي وو نو ښه وو چې 10,000 افغانۍ راوړې وې وی ویل چې خپلې ستونزې مو پرې حل کړي او ویل چې هر وخت مو پیدا کړې بیا یې راکړه
خیر دې یوسي چې دومره مرسته یې کړې داسې ښځې چې په اقتصادي مسایلو کې له خپل خاوند سره لاس یو کړي څومره خوشحاله ژوند به ولري تر څنګ هغه د له نورو دوستانو سره هم کومک کوي
ګوره که دې هم خپلو درسونو او کار ته پرېښې وی نو ما او تا به هم دا ستونزې نه لرلی لاس به مو چاته نه اوږدېده زه او سریا 12 کاله په ښوونځي او بیا په پوهنتون کې په یو ټولګي کې وو تا له واده وروسته زه پرېنښودم چې پوهنتون خلاص کړم سریا خپل پوهنتون او ماستري خلاصه کړه اوس کار کوي او ښه عاید لري نو ته چې د سریا صفات کوې نو زما مخه دې ولې ونیوله چې ما هم خپل پاتې درسونه ویلي وی او دنده به مې اخیستې وی او چیرته اوس
خدای دې خیر راپېښ کړي تیر ورځ ما هغه ملګری نسیم له میرمنې سره ولید هغه هم ویل چې د میرمنې د ماسټري کارونو پسې ګرځي تر څو ماسټري ووایي ستا په اړه یې هم ځینې خبرې راته وکړې چې څه ناسې سر راخلاص کړه
د ما په اړه څه ویل
نسیم راته ویل چې تا خو زده کړې کړي او تل دې د یوې ډاکټرې یا معلمې ښځې د درلودلو خبره کوله ته خو د ښځو د کارو زده کړو په اړه بد نظر هم نه لرې خو د کریمې جانې حق دی چې خدای او قانون ورکړی او تا ورڅخه اخیستې
ما هم غوښتل همدا درته ووایم خو وېرېدم چې په غوسه نشي سریا راته د خپل کور تر څنګ وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده پیدا کړې 8,000 افغانۍ معاش دی ما ویل کې اجازه راکړې چې له سهاره تر مازدیګره هلته معلمي وکړم او بیا مازدیګر د پوهنتون پاتې درسونه تکمیل کړم
خیر دواړه به په فکر وکړو ته صبر چې دغو خلکو قرض خور ورسوم بیا به خبرې وکړو
ډېرې ستونزې مو وګاللې وخت چې همداسې تیریږي نو تر کله سرایا ویل چې بشیر سره خبرې وکړه او ژر احوال راکړه چې هلته بل څوک ونه نیسي
که داسې وي نو سر له سبا لاړه شه او کار دې پیل کړه
ژوندی اوسې بشیر جانه زه به هم سرایا جانې ته د کار او پوهنتون په اړه زنګ ووهم اخ چې سرایا به څومره خوشحاله شي
ازمږ خځې غواړي چې په ټولنه کې په ښه توګه خپل رول ولوبوي د خپلو نارینه وو تر څنګ د خپلو شرعي او اخلاقي ارزښتونو په ساتلو سره کار او زده کړې وکړي تر څو په کور او ټولنه کې د یو انسان په توګه له خپل ځان او نورو سره مرسته او همکاري وکړي او د نورو د اوږو بار نشي د دې ونې د نیمې نړۍ خبرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه ما وږمه جبارخیل تاسې ته وړاندې کړه همدومره وه تر بلې دې خبرونې مو الله
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوري اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام خدای مو روغ خوخ لره د انتخاباتو نکلم بیا وګوت شو پاکی رایی، ناپاک رایی، بایومتریک شوی رایی او غیر بایومتریک شوی رایی. دو بایومتریک علیو ریکی دی. دیزونو سایتونو رای قرنطین دی. پا اساس موادو عمله کیگی. او دا ډول نورې ډېرې خبرې دی چې د هېچا سرم نه پرې خلاصېږي. خو د دې ټولو خبرو پای تقلب وي او وروستۍ نتیجه هم داسې ګډه وډه اعلان شي چې له ټولو لاره ورکوي. لومړۍ پایلې او وروستۍ پایلې دا خو لا پر ځای پاتې دي. د خپرونې په پیل کې مو د دوو میرمنو له جنګه خبرو. دا چې جنګ په څه شي دی وای اورئ.
چاته وایه هغه خپل میړه کې وګوره چې خر یې نه درلود اوس په 50 موټرو کې ګرځي. نن غوندې حکومت ورکړي ورکه شي د خیرات خواره لوري اوس چې میړه شورا ته تللی دی اوس چې میړه شورا ته تللی چې دومره پورته پورته غورځي څه شي هلو هلو لکه چې د موبایل چارج مې خلاص
خود به خلاصېږي دا 2 ساعته د جنګ و پکې
ته ګوره د ګدایګر لور هم دومره سوه
ممی لکه چې سنځله دلته در پسې راغله
راځي سي زه به يم سابه ورته په مالګه کړم اوس مې هم ډېر حوصله ورته وکړه.
دروازه ورته خلاصه کړم.
ته کښېنه، زه ورځم.
زه هم در سره لاړه شم ممی.
دا چا ته دې ویل چې میړه د پر رشوت تللی او په تقلب؟
مورې غلی شه، شرم ده.
دا که په شرم پوهېدلی دلته به نه راتله. دا چېرته په شرم پوهېږې؟
غلی شه ممی.
ښه اوس بمبایم شوې د رشوت خور ښځې. د ما میړه که په تقلب کامیاب شوی د تام په رشوت مقرر شوی. که یې رشوت نه وای ورکړی چا نوکرم نه مقرروړ. دا خو لا امر دی. او شکر امیر خودی ښه غټ امیر دی چې همدا اوس وغواړي میړه دې لاس تړلی بندې خانې ته اچوي. وی لا خدای نه مې جار کې له هغه سره دومره بالی ګردان دی چې میړه به دې خوای تیر کې. د بندې خانو خوبونه مه وینه، سبا ته به یې درته برطرفه کړي.
زه چې ځو مورې، له دې سره ځان مه برابروه. پولیس به څه یو کار به یې څه وي؟
غلی شه ته قلب کار لورې، زه څه درته وایم نه چې دروازې ته مو راغلې او ته په خپل قدرم پوه نه شوې. ها
دا لوره او مور دې ته راغلي چې ځان معلوم کړي.
ممی پرېږده یې، زه چې مونږ ترې نه نوزو.
د بمبایي لورې، ته هم اوس د غږېده شوې، حیرانه درته پاتې یم.
ولې په ما څه شوي؟ لکه د تا غوندې د تقلب کار لور نه یم.
زه هم لکه د تا د رشوت خواري لور نه یم. ورکه شه آرام خورو.
لورې ته کښېنه، زه یې په چاره پوهېږم. که لور او مور مې پښو ته ونه غورځېدې بیا مور راته مه وایه چې یو ځل د بېګا ته پلار راسي چې وزیر یې راکش نه کړي، دغسې نه اصلاح کېږي. ته خو ووهه زور دې، داسې لاپې خو ډېرې وهلې دي.
ځه بیا به یې ووینې.
وبه یې وینو. د تا د پلار به دوه باډي ګاردان وي، د ما په پلار پسې لس کسه عسکران روان وي. دومره هم ځان ته مه په غوره کېږئ.
ما ته معلوم دی چې وزیر استیزا کی، بیا به یې ووینم.
ځه زور دې ووهه.
وهوی
ځه چې ځو لورې، پلار به دې اوس راسي. دا کمیس مې ریتاړې ریتاړې کوم او پلار ته دې وایم چې د رشوت خواره ښځې ووهلم. وی وشیشه کې دا نخری دې هم زده دی، د تا خوب تقلب زده دی. ځه هر څه چې زده دی ویکه.
تقلب کارانو،
رشوت خورو، غلو آرام خورو،
صندوقونه ډکی.
زه ممی چې نه نازو لاړې ورکې شوې.
اوز دکوز کلی د دکاندار دی یوې ورځې یادښتونه دراو راو.
اوس د سهار 15 بجې دی او دس لمونځ مې وکړ او د دکان د پرونو کتابچه مې راسره واخیسته چې لاړ شم او له قرضدارانو مې قرضونه راټول کړم. سهار وختي دی نو څوک به په مسجد کې په لمانځه ګیر کړم او څوک به په پټیو کې. اوس د سهار 6 بجې دی. د ټولو کلیو په مسجدونو وګرځېدم خو یو قرضدار مې هم ګیر نه کړ. او چې د ځینو مې لمانځه ته د نه راتلو وجه وپوښتله، ټولو ویل چې خوار د قرضدارانو له لاسه له کوره نشي راوتلی. دا ډول مې په پټیو کې هم کوم قرضدار ونه لیده چې د قرض پیسې ترې واخلم او دکان ته نوره سودا راوړم. اوس د سهار 8 بجې دی. په دکان کې ناست یم چې سودا وپلورم. لږ مخکې بادام راغلی وو او یو چارک بوری پسه وزرونو په قرض واخیسته. خوار قسمونه خوړل چې خیخان مې راغلی دی او د سهار چای لپاره په کور کې بوره نشته. هغه ویل چې همدا مازیګر ته د پیسې راوړم. اوس د سهار 9 بجې دی. شانور او سردار خان راغلی وو. یوه د جامو منځلو دوه کلچې صابون او بل نیم چارک چای په قرض راڅخه یوړل. دواړو قسمونه خوړل چې پیسې دې نن مازیګر راوړو. شانور خو یو زرګون راویست او ویې ویل که ماتې درسره یې همدا اوس د چای پیسې درې وګرځوه. خو له بده مرغه چې له ما سره د زرګون ماتې نه وې. د شانور دا څلورم ځل دی چې د سودا له اخیستلو وروسته زرګون راوباسي او له ما سره یې هم ماتې نه یي. په دا څو ورځو کې نه هغه زرګون مات کړ او نه یې له ما سره ماتې پیدا شوې. اوس د غرمې 11 بجې دي. تر اوسه 8 تنو سودا اخیستې ده خو ټولو په پور هر یوه قسمونه خوړل چې همدا نن مازیګر د پیسې راوړم. هر وخت چې چا په قرض سودا اخیستې نو همدا یې ویلي چې نن مازیګر دې پیسې راوړم، خو هغه مازیګر لا نه دی راغلی. اوس د غرمې 12 بجې دي، دکان مې بند کړه چې کور ته د ډوډۍ خوړلو لپاره لاړ شم. په لار کې ملک میرخان مخې ته راغی او بیرته دکان ته راوستم. په لاره یې ویل چې سودا اخلم، خو کله مې چې دکان خلاص کړه نو ویل یې چې یو پاکټ نسوار راکړه او پیسې راپسې ولیکه چې وچه رشقه مې وپلورله، بیا به یې خپل همدلته دکان ته درته راوړم. اوس د مازیګر 4 بجې دي. یو کلیوال د تیر کال د پور نیمۍ پیسې راوړې وې او چې راکولې نو په ډېر غرور یې راته وویل چې هسې وارخطا یې، څه خوړلې خو مې نه. بیا یې راته وویل چې نیمن تور او شین چای، یو من بوره، لس کلچې صابون او یو دوه منۍ پیپ غوړي راکه، خو پیسو ته یې وارخطا کېږم مه، دا به دیم لکه هغه نورې خدای در خلاصې کړي. اوس د ماسخوتن 9 بجې دي. بړستن مې په سر راکش کړه او دا شرطونه وهم چې سبا ته به په څه چل قرضداران ګیر کړم او قرضونه مې ترې واخلم. هر سهار وختي مې قرضدارانو پسې تلل عادت شوی، اوس چې لاړم نشم طاقت مې نه کېږي. خدای دې دوی ته انصاف ورکړي چې په خپل مال یې دغسې سرګردانه کړی یم.
دغه برک شیر مو نوشی جان.
رای خواچه ول شوی، رای خواچه ول شوی، رای به وشمیرل شی، رای خواچه ول شوی، رای به وشمیرل شی، او رای باطل بشی. پاکی ناپاکی رای او بای متریک شوی رای او رزایل شیتونه همشتا زنی علی و رکی دی. وای صندوقونه ڈک شول، وای لمرانه پایلی با، وای روسته پایلی با. خدای خبر چه وقت او پا چه دول پا کم زای که دچا لخوا اعلان شی، دچا لخوا اعلان شی. او چه کاندیدان بایی ومنی کنا، او چه دنیا بایی ومنی کنا، او چه بیا با سپیخشی، او چه بیا با سپیخشی. تر طول و غط سوال دی د خوار ملت ذهن که، تر طول و غط سوال دی د خوار ملت ذهن که، د خوار غریب مغزو که. او خدای خبر چه با پیخشی، رای خوا چول شوی، رای با وشمیرل شی، رای با وشمیرل شی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کې و صادق سپینغر، ستاره مینی، سپوږمۍ، سنا زرمتی، یاسمین حکمت، هارون گلزاد او زلیمه میخیل. کل موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4111، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
پلارا دی خدای د پارا دی ما شومانو راتلون که تارا، موری او پلارا دی خدای د پارا دی ما شومانو راتلون که تارا، دی ما شومانو راتلون که تارا. ماشوم
زرغون شي د واکسین ساس کی ورتاج بندون شي پام چه ته پاته ماشومان شي چه لوشی گلگل چه خزان شي چه خراوان شي دجوان پلارا ده ماشومانو راتلون که تارا موری او پلارا نخدای ده پارا ده ماشومانو راتلون که تارا